اوسنی بد اقتصادي وضعیت سره مخ ډیره سخته ویره شته چې دا رسنۍ به په روزګان کې دا به تړل کیږي او دغه شل کلن له لاسته راوړنه به موږ د لاس ورکوو.
په اورزګان ولایت کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې ولایتي مسول لطیف ظاهری له نړیوالو مرستندویو بنسټونو غوښتنه وکړه چې په اورزګان ولایت کې له میشتو خبریالانو او رسنیو سره مرسته وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام 15 دقیقې بحث خپریږي. په دې خپرونه کې به بیا هم زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. خو اوس پام وکړئ د ورځې خبرونو ته. په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د امریکا دفاع وزارت وایي دې پیښې وښوده چې که څه هم امریکا په افغانستان کې سرتیری نه لري خو ترهګرې ډلې ځپلی شي. د پنټاګون د پالیسۍ مرستیال کولین کال پرون خبریالانو ته وویل تیر کال له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستل د دې ښکارندوی کوي چې د امریکا لومړیتوبونه بدل شوي، خو د ده په وینا متحد ایالات باور لري چې لا هم افغانستان ته لاسرسی لرلی شي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر پر وژنې بېخبري ښودلې، خو د امریکا د بی پیلوټه الوتکې برید د دوحې له تړون سرغړونه د افغانستان پر خاوره تیری بللی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د عاشورا په ورځو کې هغه خونړي بریدونه په کلکه غندلي دي چې د کابل په شیام میشتو سیمو کې وشول او مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګه ومنه. سفارت پر خپل ټویټر د دغو بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ پر ادب عبادت کوونکو برید د غندنې وړ عمل بللی او ویلي دي چې افغانان باید وکولی شي چې په سوله کې عبادت وکړي. د کابل په لویدیځ کې چې اکثریت اوسیدونکي شیعګان دي، د جمعې او شنبې د ورځې په حملو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د طالبانو حکومت وایي په پام کې لري چې له کابل ښاره ټول سوالګر راټول کړي. د هغه بیان له مخې چې د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي معاونیت له دفتر څخه خپور شوی، د طالبانو د مشر مولوي هبت الله اخندزاده د حکم په اساس د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر ته دنده سپارل شوې چې د نورو ادارو په مرسته په کابل کې ټول سوالګر راټول کړي او د ستونزو پر هواري کار پیل کړي. بیان زیاتوي هغه سوالګر چې کسب یې زده دی ورته د کار زمینه برابرېږي او د سوالګرو له سرپرستانو به تعهد اخیستل کېږي چې په راتلونکي کې به هغوی سوال کولو ته نه پرېږدي. د طالبانو حکومت له کابل ښاره د سوالګرو د راټولولو لپاره دا اقدام داسې مهال کوي چې ویل کېږي په افغانستان کې ناوړه اقتصادي وضعیت یو شمېر کسان اړ کړي چې سوال ته مخه کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د اف بی آی ایجنټانو یې پر کور عملیات کړي او د ده شخصي سیف یې پلټلی دی. د ټرمپ د کور دا بې سارې پلټنه د هغو قضیو په څیړنو کې د جدیت ښکارندوی کوي چې ټرمپ د ولسمشرۍ له وخته ورسره مخامخ دی. د امریکا د عدلیې وزارت او همدراز په واشنګټن او میامی کې د اف بی آی یا د څیړنو فدرال دفترونو په دې اړه له تبصرې ډډه کړې، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوو کسانو په حواله چې له دې څیړنو خبر دی ویلي چې د اسنادو هغه بکس پلټل شوی چې ټرمپ له سپینې مرۍ څخه وړی دی. او د خیبر پښتونخوا د سوات پولیس وایي په مټه نومې سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې یو پولیس افسر وژل شوی. د سوات ځایي پولیسو پرون رسنیو ته وویل د مټې په شاوخوا کې د وسلوالو د شتون معلومات ترلاسه شوي وو چې پر ضد یې د اقدام لپاره د پولیسو ډله واستول شوه. د پولیسو په بیان کې راغلي د شور او سردان په غرونو کې عملیات روان و چې نښته وشوه او یو پولیس پکې ټپي شو. دا راپورونه داسې مهال ورکول کېږي چې د پاکستاني طالبانو څو جګپړي غړي په افغانستان کې وژل شول او دا په پاکستان کې امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو دوهمه پیښه ده.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د 2015 کال په جنوري میاشت کې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د فعالیت له پیل راهیسې ټول افغانان خو په خاص ډول شیعګان په سخته ویره کې ژوند کوي او د محرم لسم او د عاشورا مراسم په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان د شیعګانو لپاره تر مذهبي مراسمو ډیر د ویر په مراسمو بدل شوی دی. تر ډیره موده په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور په برخه کې شکونه او په تیره په دولتي کچه تصور دا و چې داعش د طالبانو یو برخه ده. خو د تیر کال په اګوست میاشت کې د پخوانی نظام له پرزیدو او وخته د طالبانو له رسیدو وروسته څرګنده شوه چې طالبان هم له داعش ډلې سره په دښمنۍ اوښتي دي. په تیر یو کال کې داعش ډلې د پلازمینې کابل په لویدیځ او د هیواد په ولایتونو کې شیعه افغانانو ته په تروریستي حملو کې درانه تلفات وړول او وضعیت اوس تقریبا داسې دی چې شیعهګان چې تر ډیره له هزاره قوم څخه دي ځان د هیواد په هیڅ برخه کې خوندي نه احساسوي. په تیرو څو ورځو کې د عاشورا د لمانځنې په درشل کې د کابل په لویدیځ کې د داعش ډلې په څو حملو کې د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې له 130 زیات کسان مړه او ټپیان شوي دي. خو له دې مخکې په تیره غبرګولي میاشت کې په بلخ ولایت کې د شیعهګانو پر یو جومات په برید کې له 150 زیات کسان او له هغه مخکې د کابل په دشت برچي سیمه کې پر یو ښوونځي په برید کې 9 ماشومان ووژل شول. د دې او څو نورو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه ومانه؟ آیا پر شیعهګانو د داعش د حملو مخه نیول کېدی شي او آیا د افغانستان د شیعه ټولنو امنیت واکمن طالبان نیولی شي؟ د دې پښتنو پر بېلابېلو اړخونو د نن په 25 دقیقې پروګرام کې بحث کوو. د خبرونې میلمانه دي د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد او د افغانستان د پخواني حکومت د ټولو وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینوارې. دوی ته ښه راغلاست وایو. د دې خبرونې کوربه زه احمد تکالیم او د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. شینوارې صاحب، لومړی له تاسو نه دا پوښتنه کوم چې د داعش ډله پر شیعهګانو له حملو څه غواړي، څه ثابتوي او څه شی ترلاسه کوي؟
سلام تکل صاحب، تاسو ساس تخنیکی همکارانو او د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د شرایطو په پام کې نیولو سره او کم حالت چې فعلاً حاکم دی، داعش خپل هغه واک او ځواک د دغه تروریستي عملیاتو په ترسره کولو سره نړیوالو ته، طالبانو ته او سیمه ییزو قوتونو ته ښکاره کوي. د هغې ترڅنګ هغه څه بربنډېږي کوم چې طالبانو یې نړیوالو سره او سیمه ییزو قوتونو سره د دوهې په تړون کې ډاډ ورکړی و چې طالبان د هغه څه چې ویلي وو، هغه څه څه چې په هوکړه کې راغلي وو چې د هغې ته به دوه هوډرون پاتې کېږي، او هغه هوډې چې د نړیوالو سره کړی وو چې د طالبانو نه پرته په افغانستان کې نورې تروریستي ډلې فعاله نه دي او کوم فعالیت نه لري او دو هیڅ ډول تروریستي عملیات نشي ترسره کولای. نو دا غیب په خاطر باندې چې دا ښکاره کې داعش ډله چې طالبان دا واک او ځواک نه لري چې افغانستان کنټرول کړي، او دا هغه څه دي چې دا اندېښنې موږ په دوامدار توګه باندې هم د جمهوریت په وخت کې او هم د جمهوریت د سقوط نه وروسته د هیوادوالو سره او نړیوالو سره شریک کړی دي چې طالبان چې کم څه وایي د هغې توانایي، ظرفیت او هوډ متاسفانه نه لري.
او بخې سوال دا دی شنوارې صاحب چې داعش څه غواړي له دې حملو نه؟
د داعش دریز روښانه دی. هغه یو تروریستي ډله ده چې هغه تنها په شیعه ورونه نه، په د حال تسلل په کومې فرقې چې دي او کوم خلک چې دي او که اهلی ونودی او که شیورونه دي، د ټولو باندې دوه خپل عملیات تر سره کوي. او بل د داعش کم دریس چې په د داعش د پایل نه کله چې د داعش دلار رامنځته شوی ده، د دوه دریس روښانه ده چې دوه هغه یو تعریف هم دغه ده چې ډېر وحشتناکه عملیات، ډېر ویډارونکي عملیات به تر سره کوي تر څو چې په ټولو باندې خپل اغیزه ولري او ټولو ته دا څرګنده کی چې دوه واقعا فعال دي او کم څه چې وي دا په اپلیکولای شي.
شنواره صاحب، ستاسو خبره خو تر ډیره صحیح ده چې د داعش ډلې په حملو کې ټول افغانان زیانمن شوي دي، یعنی په دې پوریم ډیر اړه نه لري چې تشیعه کسونی، مګر عملی نتیجه یې دا ده چې تر ټولو زیات شیعهګان د افغانستان زیانمن شوي دي. د دغو حملو تر شا د دوی کوم ستراتیژي یا کوم هدف پټ دی؟
تاسو ګورې دوه په اصل کې خپل هغه کوم مذهبي دریس چې لري هغه وړاندې کوي، ولې اصلا زه په مذهبي دریس نه غواړم تبصره ولرم، زه په پوځي او سیاسي دریس د دوه چې کوم لري هغه دا ده چې دوه خپل فعالیتونه نړیوالو ته او سیمه ییزو قوتونو ته ثابتوي، او د هغې تر څنګ خپل هغه حضور او توانمندي سره د دې چې د داعش خپله مخفف تاسو ته جوته ده چې داعش د مخفف دا ده چې دولت اسلامي د عراق او د شام د افغانستان او جغرافي پورې او حتی دا کوم نوم چې دوه وسور کړی د خراسان په نوم چې دوه کوم ولایت لري دا اصلا د دو په لوی او ستراتیژیک تیوري کې ځای نه درلوده، ولې متاسفانه بعضې سیمه ییزو قوتونو د دې نامونه په استفادې سره د داعش ډلې تقویه کړي دي په افغانستان کې، غواړي چې هغه خپل کوم سیاسي او ستراتیژیک موخې چې لري د دې نامه تر لاندې ترلاسه کړي.
مننه شنوار صاحب، وروسته د دې حملو د مخنیوي پر لارو چارو هم له تاسو سره خبرې کوو. خدای شي بعد باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد هم را سره وصل شوی دی. آزاد صاحب ته خرغلاست وایم. لمړی پښتنه دا د آزاد صاحب نه چې داعش ډله په افغانستان کې پر شیعاګانو له حملو څه غواړي، هدف یې څه دی او د څه په لټه کې ده؟ دې ته لطفا تاسو هم ځواب وایست.
سلامونه او درنښت. له بده مرغه داعش ډله د تیرې ولسیز کې چې دا پیدا شوې ده او بیا چې په افغانستان کې فعالیت پیل کوي، نو لومړی د دې لومړی شوار خدا او چې اسلامي خلافت او د اسلامي خلافت تر چتر لاندې باید د ټولو اسلامي هیوادونو باندې خپل حکمرانی یا خپل واکمنی یا خلافت ولري. بیا په مذهبي توګه باندې د شیعګانو یا ځانګړي توګه چې ستاسو د پښتنه چې د شیعګانو باندې څومره بریدونه وکړل یا ولې کوي مستقیم شیعګان ولې ټارګټ دي، د هغه اسلامي خلافت یو له شعارونو څخه همدغه شعار دی چې شیعګان د دې په انت هغه ډول لپاره مرغه مسلمانان نه دي چې باید مسلمانان وي. دا د دې په سوریه او عراق کې هم همدغه سي ټارګټ کړل په لومړي سر کې، او بل په لومړي سر کې کله چې شیعګان په عراق او په سوریه کې ټارګټ کېدل، شیعګان د هغه سیمو د هغه هیوادونو په دولتونو کې یعنی د دې اکثریت خورا ډیر و. کله چې د عراق له د صدام حسین د حکومت د لنګېدو را په دې خوا په عراق چې کوم حکومت جوړ شو، په هغه کې د عراق په تاریخ کې تر لومړي ځل باندې شیعګان خورا ډیر و، او دوی چې دا جګړه پایل کړله نو یوې همدغه یو شعار یې ورکړ، یا هم د خپلې جګړې ستراتیژي همدا وګرځوله. او دا جګړه چې دی کله افغانستان ته راوستله او بیا د سیمې هیوادونو چې دی تقویه کړله، طبیعي خبره ده چې دلته په افغانستان کې د ایران او د عربستان او د ستونزې هم ډېر زیاتې دي، او بیا پاکستان هم په تیره کې خورا ډېر په افغانستان کې یو شی چې نه دی سوی د ټولو هیوادونو څخه مختلف دی. که څه هم په افغانستان کې د 15 لسیزې جګړه روانه ده، قومي جګړه هیڅ کله ونه
شوه. ما دا پوښتنه له تاسو نه کوله آزاد صاحب، وبخښئ چې زمونږ په شاوخوا کې په مختلفو برخو کې په عراق کې تاسو مخکې یادونه وکړه او په تیره په پاکستان کې په تیرو 16 لسیزو کې فرقی تاوتریخوالی یعنی د مذاهبو ترمنځ تاوتریخوالی و. دې ډلې به هغې ته کافر ویل، هغې ډلې به دې ته کافر ویل، دا ډیره معموله و. په دې کې تاوتریخوالی هم پیښېده، جګړې هم کېدې، یو په بل باندې بریدونه هم کېدل، مګر له نیکه مرغه په خوا کې په افغانستان کې دا نه و، او تر اوسه پورې هم عام د شیعګانو او د سنیانو ترمنځ د اختلاف دغسې یو فضا نشته. البته نظریات خو متفاوت شته، یو د بل پر وړاندې خبرې او څرګندونې او ویناوې او مشاجرې او بحثونه شته، مګر لکه هغه تاوتریخوالی چې په پاکستان کې په تیرو 16 لسیزو کې لیدل کېده، دا په افغانستان کې نه و. د دې مخالفت چې اوس پیل شوی او داعش ډله غواړي چې دې ور تلمن ووهي، د دې هدف څه دی؟
زه هم دې خبرې ته اتلم تکل صاحب، چې په دې باندې خورا ډېر سره مزاري وسول چې په افغانستان کې لومړی قومي جګړې پیل شي، ځکه په نورو هېوادونو کې کله چې دغه پراکسي نیابتي جګړې کېدلې، استخباراتي جګړې، قومي او مذهبي د فرقو جګړې به وسپې، او خورا ډېر به دې بدسر کې اور واخیست په هېوادونو کې. په افغانستان کې په کورنۍ جګړو خورا ډېر سره مزاري وسول، کله چې کورنۍ جګړه پیل شوله د قومونو ترمنځ جګړه په افغانستان کې ونسوله، که څه هم هغه په کابل کې چې هزاره او پښتون او تاجک او ازبک سره وژله، هغه اصلا په ټوله کې هغه جنگی تنظیمونه و چې جهادي تنظیمونه ته ویل کېږي یو یو بل سره وژله. قومي جګړه په افغانستان کې ونسوله. کله چې دغه جګړه بریالۍ نه شوله نو بیا فرقوارانه جګړه په افغانستان کې پیل شوه. په ځانګړې توګه په تېره لسو کلونو کې دوی په ځانګړې توګه شیعګان ځکه هدف وګرځول چې د سنیانو د شیعګانو ترمنځ لکه په نورو هېوادونو کې چې تاسو یادونه وکړله دغسې فرقوارانه جګړې پیل شي. او کله چې دا جګړه پیلېږي بیا په ټوله کې یو حرکت یو حزب یو ګوند دا جګړه نه کوي. بیا نو دغه مذهب پلویان ټول اولاړیږي د بل مذهب په وړاندې درېږي. لکه په هند کې تر نه پورې هم د هندو د مسلمان ستونزې خورا ډېرې دي. همدارنګه په پاکستان کې د شیعه او د سنی د اهل حدیث او د بریلوي او د دیوبندي دا ستونزې خورا ډېرې هلته دي. په عراق او په سیریا کې دا ستونزې خورا ډېرې دي. په ایران کې د شیعه او د سنی ستونزې ډېرې دي. په افغانستان کې هېڅ کله ونه سوله. کله چې هېوادونه په یوه هېواد کې غواړي لکه د افغانستان له بده مرغه د افغانستان چې کوم ګاونډي هېوادونه دي په ځانګړې توګه پاکستان چې هغه یو اوږدمهاله ستونزه وزېږوي داسې ستونزه وزېږوي چې هغه دی په کلونو کلونو بیا په خپله هلته ستونزه وي بېله دی چې دی د سرمایه ګذاري وږي هغه بیا دغسې فرقوارانه جګړې باندې سرمایه ګذاري کېږي. نو یو هدف تر ټولو لوی هدف پر شیعګانو باندې بریدونه همدغه دي چې په افغانستان کې د سنی او د شیعګانو ترمنځ ستونزې پیدا شي چې دغسې قومي او فرقوارانه سیاسي جګړه ترې جوړه شي چې بیا څوک دې ورته تیل نه وراچوي. دا باید سرخته وي. خو له ښه مرغه لکه په لومړي سر کې مې چې یادونه وکړه چې که څه هم په افغانستان کې دا 15 لسیزې جګړه روانه ده لیکن هیڅکله دا جګړه قومي سوې نه ده، مذهبي سوې نه ده، فرقوارانه سوې نه ده او نه به دا وسي ځکه موږ وینو چې تر اوسه پورې دا بریالۍ نه شوه. له دې وروسته هم نه کېږي.
مننه شنواری صاحب. فکر کوئ چې په افغانستان کې به دغه هدف ته د رسیدو لپاره کوم هڅې چې روانې دي د تروریستي ډلو لخوا؟ آزاد صاحب مخکې یادونه وکړه چې تر اوسه پورې د دوی هڅې د خلکو ترمنځ یا د شیعه او سنی د پلویانو ترمنځ د اختلاف د اور پرولو ته دا هڅې نه دي کامیابې شوي. ستاسو په نظر له دې وروسته دا خطر شته؟
زما په هند باندې خوشبختانه چې د افغانستان ولس په 13-15 لسیزو کې ډیرو متخاصمو هیوادونو سیمه ییزو قوتونو دغه هلې ځلې وکړي چې د افغانانو ترمنځ په یو ډول نه په یو ډول باندې دغه بیلوالی رامنځته کړي. خو خوشبختانه د افغانستان ولس کې د هر مذهب پورې تړاو لري په دې باندې اوس پوه دي چې دا بیرونی د سیسیدي او د نورو ګټو لپاره باید دا تطبیق شي. نو د هغې بنسټ باندې افغانانو سر اوس خلاص دی. زه په دې متقاعد یم چې تر اوسه پورې څوک نه دي توانېدلي چې موږ ډېر ستونزمن او د ناورین ډک شرایط تر شا پرېښي دي. نو پس له دې به هیڅوک هم په دې باندې موافق نه شي انشاءالله تعالی. او دا پوهاوی اوس د افغانستان ولس لري سره دی چې په تېرو 2 لسیزو کې هم دغه ټکو ته که قومي او که سیمه ییز او که نورو بعضې زورواکانو بعضې چورواکانو او باز هغه کړی و چې د خپل ګټو په خاطر باندې د قوم او د سیمې او د څو د ژبې نه ګټه پورته کول هغه هم خپل ځای ورک. نو دا موضوع هم زه په دې متقاعد یم چې دا به پلینی شي او ځای به ونی نیسي او د داعش او د هرې ډلې چې دا ډول تحرکات ولري ان شاء الله تعالی چې دوه ناکام.
ډېر زیاته مننه آزاد صاحب. یوې بلې موضوع ته ورځو. دا چې طالبان په افغانستان کې د شیعاګانو د امنیت، البته دا خو هم مهمه ده چې د ټولو وګړو امنیت ونیسي، ولی په دغه خاصه مسله کې چې اوس موږ بحث کوو کولای شي چې د شیعاګانو امنیت ټینګي یا ډاډمن کړي؟
لبا د مرغه هغه ظرفیت چې وسلې دل کیږي نه فکر نه کوم. ځکه پر شیعاګانو باندې چې تیرې او کال کې څومره بریدونه سوي دي که څه هم په ټول افغانانو باندې بریدونه سوي دي، طالبانو په واکمنۍ کې بریدونه په سوي دي او دا بریدونه پخوا د دې بریدونو د رسې ځانمرګې بریدونو هغه بنسټ هم په خپله طالبانو شوی و. لیکن په دې یو کال کې څومره بریدونه سوي دي په ځانګړې توګه چې پر شیعاګانو څومره سوي دي، په تکه خانو سوي دي، په دغسې د شورا په مراسمو سوي دي، طالبان نه دي توانېدلي چې دې مخنیوی وکړي. او زه فکر نه کوم هغه ډول ظرفیت موږ ما یو ویډیو په خپل لاس کابو یو ونه وړاندې ولیدل کوم عملیات چې دی په کابل کې کول او نو هغه ډول عملیات هغه زیړه بشکا چې دی ممکن هغه ویډیو تاسو مې دلی په خپل رسنوي خبره سواله چې دی وی کلکې څخه یو ودانې تور چې ټول ودانې په یو ثانیه کې لمن زوړي. دغه ډول نظامی عملیاتونه او دغه شی بریدونو مخنیوي او د دې کشفي او استخباراتي ظرفیت په هیڅ عنوان زه فکر نه کوم چې نه یوازې چې د شیعګانو د دغسې ټارګیټ یا شیعګانو د بریدونو مخه دې ونیشي، په ټوله کې په افغانستان کې د جګړې یا تاوتریخوالي مخه ونیشي. بله مسله تر ټولو مهمه دا هغه د چډیرای د سرخونو فارس ویلی او هغه سرچینې چې زیل رمه یا معلومات ما سره شریک سوي دي او د لیدل کیږي هم چې په تیر یو کال کې چې د ډیورن کرخه آغاړې په وزیرستان کې کومه ترهګرې ډلې وې څومره ځالې چې وي هغه ټولې هغه د ټي ټي پی او هغه د عائشانو هغه چچنیان و کوزبکان و د ټول افغانستان تر انتقال سوي دی. دا یوازې د داعش بحث نه دی. کله چې د القاعده مشر په کابل کې وژل کیږي افغانستان له بده مرغه اوس د ترهګرو د هغه جنګیالو یو هغه غیر قانوني جنګیالي دي هیوادونو ټولنو ته تهدید دی هغه ټولو پناه افغانستان ته راوړې ده. په افغانستان کې اوس وضعیت داسې دی چې هر هغه څوک چې ترهګر وي هر هغه څوک چې هغه په غیر قانوني کړنو باندې لاس پورې کوي ټول افغانستان ته راغلي دي او دا یو ډول د طالبانو سره د دوی پخواني اړیکې د طالبانو نه ظرفیت د طالبانو نه تعهد او هلته ځانځاني دا ټوله دې باید سوي ده چې هلته ترهګري خورس تربلې په قوی کېدو ده او شیګانو یا په عامه کې په ټولو افغانانو د بریدونو د مخنیوي ظرفیت نیت او اراده په اوسني حاکمانو کې زه اصلا نه وینم.
مننه شنواره صاحب. آزاد صاحب یوې جالبې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه په افغانستان کې د دغو وسلوالو ډلو چې دوی یادونه وکړه راټولېدل دي، که څه هم طالبانو نړیوالو ته ډاډ ورکړی چې دې ډلو ته له افغانستانه د فعالیت اجازه نه ورکوي، مګر که دا خبره رښتیا وي نو دا خو بیا همغه ډلې دي چې په پاکستان کې به یې حملې به یې کولې او شعارونه به یې ورکول، شیعه کافر نارې به یې وهلې. دا به ګرانه نه وي د طالبانو لپاره چې دوی کنټرول کړي؟
دقیقا تکل صاحب، لکه څنګه چې آزاد صاحب وفرمایل او تاسو هم ورباندې رڼا واچوله، زه باید مسلکي لحاظه اول د دغه عملیاتو د مخنیوي په اړه باندې تاسو ته یو لنډ معلومات وړاندې کړم. په لومړي سر کې طالب د دې توان نه لري چې اته خپل امنیت وساتي، بیا څه چې د ولس امنیت وساتي. دوی تر اوسه پورې د دغه عملیاتو نه چې په مجموع کې ترسره شوي دي که مسولیت داعش اخیسته ده، په غیر د هغې تر نن ورځې پورې دوی د یو عملیاتو په حق هم یو مسلکي او تخصصي تحقیقي راپور نه دی وړاندې کړی چې دغه عملیات چا ترسره کړي دي، د چا لخوا ترسره شوي دي او سرنخې رقم زیره ده. بل ټکی دلته دغه دی چې دوی تر اوسه پورې دغه ووټ او ظرفیت نه لري چې وشي کولای امنیتي مسایلو کې ستراتیژیک او تکتیکی پلانونه رامنځته کړي. دریم ټکی دغه دی چې دلته دوی تر اوسه پورې تهدید نه دی تعریف کړی، تهدید نشي تعریفولای، نو څنګه به وشي کولای چې دوی تدابیر ورته ونیسي او تدابیر ورته وړاندې کړي. بل ټکی تاسو وګورئ چې دوی دومره په ناپوهۍ سره بعض موضوعات مطرح کوي چې د زواهری وژل کېدل په شیرپور کې دوی موږ به خبرې وو چې په دریجه باندې یا فارسی ژبه کې یو متل دی وي وزر بتر از ګناه. یعنی تاسو فکر وکړئ چې د امان الله زواهری غوندې یو لوی ترورست چې راځي په شیرپور کې اوسېږي دونه خبرې کوي، نو دوی به څنګه وشي کولای چې د پولیسي ډلو او د نورو بله
دوی استدلال کوي، طالبان استدلال کوي چې د امنیت د ټینګولو لپاره وخت پکار دی. نو که مثلا یو حکومت د پخوانی حکومت په څیر چې تاسو پکې د وسلوالو ځواکونو ویاند وي له هغو امکاناتو سره ونش کولای چې په ډیره اوږده موده کې د شلو کلونو په اوږدو کې امنیت ټینګ کړي یا بشپړ ډاډمن کړي، نو طالبان به په یو کال کې څنګه وکولای شي؟ تاسو حاضر نه یاست چې طالبانو ته وخت ورکړي؟
تاسو وګورئ هغه شرایط تر دې شرایطو پورې ډیر توپیر لري. په هغه شرایطو کې طالبان او کومې نورې تروریستي ډلې چې وي دوی د سیمه ییزو قوتونو په ملاتړ باندې دا کوم امنیتی تهدیدات چې رامنځته کړي وو رامنځته شوي وو، ولی اوس د دوه لپاره چې کوم فرصتونه په سیمه ییزه کچه او په نړیواله کچه رامنځته شوي وو، که دوی چیرته دوی د دې فرصتونو نه ګټه پورته کړي وای، زه فکر کوم چې د هغې شرایطو او د دې شرایطو پرتله کول سره ډیر زیات تفاوت لري. په دې خاطر چې هلته ډیر نور مسایل و، مثلا هلته د سیمه ایزو قوتونو لکه چین، روسیا، ایران، هند او بیا مثلا کومې جګړې چې هلته په افغانستان کې متاسفانه د نورو جګړې په موږ باندې راتپل شوي وي، هغه موضوعات او هغه ټکي دي چې هغه یو جدا بحث دی او یو پراخ بحث دی. زه فکر کوم چې په دې برنامه کې به وخت او فرصت نه وي. په دې چلته خو موږ د ایران او د عربستان جګړه درلودله، موږ د ناټو او د روسیې جګړه درلودله، موږ د امریکا او د ایران جګړه درلودله. متاسفانه دا واقعیتونه دي چې د دې موږ سترګو نشو
فکر کوي چې د دغه نیابتي جګړې نه افغانستان وتلی دی.
زما په هند باندې کمی
دو کلن مذاکرات او کوم دو کلن بوختیا چې په دوحا کې واو په نړیواله کچه باندې د افغانستان په حق لا او هغه تضمینونه او هغه هوډونه چې طالبانو او د دوم لاټړو د سیمې په سطح باندې نړیواله تور کړی وو، دا فرصت مطلق وسایت شو. ولی متاسفانه چې طالبانو دې فرصت نه کټه پورته نه شو کړلی او دوی په خپل منځ کې اوس دومره په اختلافاتو باندې غرق شوي دي او اخته شوي دي چې اصلا هغه اصلي موخې ورنه پاتې دي. دوی اوس ټول دا د هغه څه باندې اخته دي چې اصلا هغه ته اړتیا نه ده چې په هغې باندې دو بوخت اوسیږي. تاسو وګورئ، د حکومت کول تنه د حکومت نیول نه دي، تو حکومت کول هغه خدمات دي چې باید ولس ته وړاندې کړي چې په هغې کې لومړیتوب امنیت لري.
مننه. د خبرونه په ورستیو دقیقو کې یو خبرې سره راټولو. آزاد صاحب، که یو شیبه د طالبانو سره مثلا په یو موقف کې اوسیږي چې طالبانو ته مشوره ورکړي چې څه ډول سره امنیت ټینګي، څه مشوره به ورکړي چې د شیعهګانو امنیت څنګه ټینګولای شي او څنګه هغو ته د ډاډمن امنیت ژمنه کولای شي؟
جناب تکل صاحب، یو یادونه مهمه بولم چې د طالبانو سره د تیر حکومت دښمنی یا مثلا د مفسد یو مبصر خبره هیڅکله د دښمنی په صفت نه وي. په تیر حکومت کې هم په ډیرو مسایلو باندې همیشه نیو کسي دي، شخصا ما هم کړی دي، نور هم کړی دي، پر دې باندې هم دلته بحث د افغانستان دی. کله چې د افغانستان بحث منځته راځي، هغه همدغه چې موضوعات باندې چې موږ نن بحث کوو، له بده مرغه په تیر دوه ورځو کې چې دغه بریدونه خونړي بریدونه د کابل په غار کې وسول او په لسګونه افغانان شهیدان کړل، نو بیا خو لازمه ده چې په دې مسایلو بحث وسي او هغه څوک چې مسؤلیت لري په یغو نیوکه هم وسي او د ټولې نیوکې د مشورې په لاره کې دي، په درشل کې دي. اوس څه ډول طالبان کولی شي چې دغه شي ستونزو مخنیوی کړي؟ تر ټولو وړاندې، تر ټولو لومړی، هر هغه دولت، نه یوازې طالبان، او په هر هغه هیواد کې چې هغه یو هیواد یو جغرافیه یوازې افغانستان بحث نه، کله چې حکومتونه یا دولتونه پر ځان باندې خپل خلک را ټول نه کړي، کله چې د خلکو اعتماد ترلاسه نه کړي، هغه له خورا ډېر ننګونو سره ستونزو سره مخ کیږي او هغه نه پایي. طالبان نن چې په کوم وضعیت کې دي، د هغه وضعیت یو تر ټولو لوی تعریف همدغه دی چې طالبان او د ولس ترمنځ سوغاتان زرګونه میل لري. دا بیل بحث دی چې ځینې خلک نشي توانېدلی یو طالبان نه پرېږدي، د خپل یو استبداد دی، دیکتاتوري ده، ظلم او جبر دی چې خلک که چوک مازی و نیوکه هم که دیگو پورا دیگو لپار فرمانونه هم دی وضع کرده چه پا طالبان بانی نیوکه هم جرم ده یا شریع جواز بیخی نلری. نو ده طالبان ده پار ده طول مهم مشوره داده چه ده خلگو زان ترمیز وطن لری که وطن سنگ لری
که
دولت یو دغه سیاسي سختار رامنځته
کوي. دا اوس دوی په همدغه ورځو کې وخت ممکن دی وبخې په همدغه نږدې ورځو کې د شیعهګانو له ټولنو سره سلا مشورې کړې دي. مثلا یو مشورې دا ورکړې چې د عاشورا مراسم به دننه په تکیه خانو کې لمنځل کیږي. همدا یو ډول اړیکه ده چې له خلکو سره ټینګوي دوی.
نه دا خو نو د مسؤلیت څخه ځان خلاصول دي. داسې خو تاسو چاته وایي چې د کوره بېخي مه وځه، نو موټر به نه وهي، نو هغه بیا ډوډۍ څنګه وخوري؟
نه خو په تېرو کلونو کې تل د عاشورا مراسم په تکیهخانو کې دننه منزل کېدل، یوازې په وروستیو دیرشو یا شلو پنځه ویشتو کلونو کې دا مراسم د باندې لمنځنې ته راووتل. ولې په هر صورت یوه دقیقه د خپرونې پاتې ده، غواړم چې په همدې موضوع د شینواري صاحب نظر هم وپوښتم.
مهرباني کوئ ټاکل صاحب، تاسو وګورئ طالبان په هغه فرصتونه چې درلودل هغه د لاس ورکړل. کوم فرصتونه چې په سر کې دوته په لاس ورغلي وو چې لږه د ولس ملاتړ ترلاسه کول، د سالمو سیاسيونو ملاتړ ترلاسه کول، او هغه ملي بنسټونه چې هغه د افغانستان د ملي ګډ پور تړاو لري، د هغو ساتل، نو دو خو هر څه ړنګ کړه، هر څه یې د پښو لاندې کړه، او تنه تنخه په طالبیزم باندې، په مدرسېزم باندې، نه حکومت کیږي، نه دولت کیږي، او نه مشروعیت رامنځته کیږي، تر څو چې دوی ولس ته مراجعه ونه کړي او د ولس غوښتنې ونه مني. زه فکر کوم چې ورځ تر بلې بعد د سختو شرایطو او د سخت ننګولو سره مخامخ کیږي.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د نن 15 دقیقې 19 بحث چې میلمانه یو د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد او د افغانستان د پخوانی حکومت د ټولو وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری په همدې ځای پای ته ورسید. زه احمد تکل، تاسو اجازه غواړم او تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.